دا مشال لړیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 نیمه بجې دي. دا مشال لړیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د کابل سیمو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان پامیر ساحل. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه هیواد خپلواکۍ ته د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملي کولو غږ کړی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي د ایران اټومي موافقه ژر عملي شي. پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې ولر ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویل هیواد یې د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. بیان وایي نواز شریف په تهران کې د مظاهرې پر وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه او د ریاض او تهران پر کړکیچ ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بیان زیاتوي شریف د خبرو له لارې د مسئلو د هواري ټینګار وکړ. عادل الجبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسېدو سره سم لومړی له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او بیا یې له وزیر اعظم او د هغه د بهرنیو چارو له سرکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترمینالتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي کابل هیله لري چې ریاض او تهران به وروستی کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې پر ورځ سعودي عرب د ترهګرۍ په تور یو اهل تشیع عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمېر ملګرو هیوادونو یې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وې. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري.
د پاک چین اقتصادي رهداري ارزښت په منلو سره ځینې حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بدلې شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري، نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي.
په پرونی ټولګوندیزه غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قامي وطن پارټۍ پیپلز پارټۍ جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه پر خپلې ژمنې ولاړ دی او لومړی به غربي لار جوړوي چې له پښتونخوا او بلوچستان تیریږي. تاسله مشال راډیو خبرونه اوریل. د قبایلی سیمه خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تیر ورځ په پیښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپال سیاستوال عبداللطیف اپریدی مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړه.
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر شپ فیصله کوي. که موږ دلته ونه بللو نو بهر به م احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به م احتجاج کوو. او موږ احتجاج څه دی؟ خو موږ صرف دا نعره لګوو چې بای قبایلی منطقه چې ده دا په د خیبر پښتونخوا په صوبه کې شامله کوي.
د خیبر سیاسي مشران وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبایلي مشرانو سره نه بلکې له ټولو سیاستوالانو، استادانو، وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي. د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جوړې حکومتي کمیټې تر اوسه د باجوړ او مومندو له یو شمېر مشرانو سره لیدلي او ټاکل شوی چې ژر د خیبر له خلکو سره غونډه وکړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پشین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او وی واژه. دی وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر او د کوټ شورا مرکزي غړی و. د مولوي عالمجان وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا څخه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټر او نورو سامان آلاتو غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له یو پلاوي سره ولیدل چې مشرۍ د سینټ بهرنیو چارو کمیټې مشر باب کارکر کوله. بیان وایي دواړو مشرانو د ترهګرۍ ضد مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پر موضوعاتو خبرې وکړې. بیان زیاتوي کارکر د امنیت ټینګښت، اقتصادي ودې او اصلاحاتو په اړه د افغان حکومت هڅو ملاتړ وکړ. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. کیری تېر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. ده د ظریف له خولې وویل ایرانیان اراده لري چې ژر تر ژره خپلې ذمهوارۍ پوره کړي. کیری وویل امریکا هم تیاره ده چې همداسې وکړي. ده د تهران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطح د غني شوي اورانیمو ذخیره یې روسیې ته واستوله. کیری وویل دا اقدام د ایران اټومي پروګرام په برخه کې شاتګ دی. تیر کال په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له اټومي موافقې سره سم تهران سلا شوی چې د نړیوالو بندیزونو نرمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. دا د دې محل خبرونه وستاسې له سراج زهیره د کرنسی وی اسارو بای او د سبانی موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او یا پیسې او په 1.55 روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ اتیا پیسې او په 1.45 روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ دیرش پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او 200 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 230 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14، بنو کې 3 او 18 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. پاکستان ویلي د هر ګواښ په صورت کې به له سعودي عرب سره ولاړ وي. کابل پر ریاض او تهران غږ کړی چې روسي کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. په پېښور کې د ټول ګوندیزي غونډې مشرانو د کاشغر گوادر لار په اړه د حکومتي ژمنو نه پوره کېدو په صورت کې د اقداماتو خبرداري ورکړې.
تحفظات دور نہ ہونے کی صورت میں تمام جماعتیں متفقہ طور پر راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو په اړه دي په غونډه کې د ټولنې ټولې خواوې شریکې کړي. د قبایلی سیمو خبریالان وایي د خیبر پختونخوا گورنر د دوی غوښتنې منلې دي.
هغه کسانو چې دن شوي دي د هغوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغوی منظوري ورکړل. د قبایلي صحافیانو د حفاظت لپاره او د هغوی د سکیورټي یقیني کولو لپاره فاټا سیکریټ ته لیکل وکړل.
په شبقدر کې د اکتوبر میاشت زلزله ځپلي وایي تر اوسه ورسره حکومت مرسته نه ده کړې.
دا زلزله کې وران شوي دي مونږ تر اوسه پورې چا ته پوس پښتنه ونه کړله. څوک زمونږ په آل باندې رحم نه کوي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان ویلي د سعودي عرب ازمکنی بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بارونو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارونو چارو وزیر عادل الجبار سره ولیدل. بیان وای د سعودي عرب بهرنو چارو وزیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستی کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل د ریاض مساخل په رپورټ کې.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. دې دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د هرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتۍ او خپلواکۍ ته څه قسمه خطره راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه. د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پرمن حل لټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بې پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر وینا وه. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونې اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سیکورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کاري په ګډون ټولو سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د دې تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ییزو مسلو لړکې دواړه ملکونه مسلسل رابطه کوي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسیدی شي او د دورې سره به دواړه ښځه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب د خارجه وزیر د دورې او د پاکستان د موقف په اړه چې مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار امیر عثمان نه تپوس وکړو نو دا د پاکستان ښه فیصله ده چې د دوه ملکونو خپلمنځي معاملو کې نه پریوزي خو باید چې پاکستان د سعودي عرب او ایران په لانجه کې د روغې جوړې کردار ادا کړي. دې زیاتوي
زما په خیال دا ډېره ټیک موقف ډېره ښه خبره ده لیکن دا ده چې دا دوه مسلمانان ملکونه دي په پاکستان له د دې په منځ کې د سولې کولو کوشش د ثالثۍ یا د سولې یعنی ځان نیوټرل دې داسې نه ساتي چې یاره ستاسو خپله جګړه ده دې ته مونږ راځو ټیک دی هغه ستان سول ټیک دی لیکن د دې نه علاوه پاکستان له پدې کې د دې د سولې د دې یو ځای راوستو او د دې خالصې د دې څخه کوشش وکړه.
د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې سورز وړاندې سعودي عرب یو شیا عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې وروسته ځینې راپارېدل خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره د دواړه خیزه تعلقاتو او سیمه ایز صورت حال ترڅنګ د سلور درش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اونونکو په همدې موضوع ته ورته یو بل رپورټ تاسو لپاره لرو. د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ په کړکیچ د خپګان خودنه کړي. د ولسمشر له دفتر په خپور شوي پورني بیان کې په ایران کې د سعودي عرب په سفارت او کونسلګری د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل شوي د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمهوار دي. هلته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او ولسی جرګې هم پر ریاض او تهران غږ کړی چې خپل اختلافات ژر تر ژره هوار کړي. تفصیل فرشته جلال زهیرا کوي.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې وروستۍ سیاسي لانجې د خبرو له لارې هواري کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپله خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له کړکیچ تاثر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله پرون خبر اعلان ته وویل موږ داسې هیواد په توګه چې له بحران متاثر شوي یو په اسلامي هیوادونو کې د کړکیچ له امله خواشینی یو او هیله لرو چې دا به لنډمهاله مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمېر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړه. د دې پیښو په وړاندې په خبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسي جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اډیو ته تاسې غوږې درنو ودونکو زو په خبرتیا ده. جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګڼ ګوندونه د کاشګر گوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري، نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د ویل په ټولګندیزه غونډه کې سیاسي مشران د یوې کمیټې په جوړولو سلا شول چې به له وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او د کاشګر گوادر پر اقتصادي لار به ورسره خبرې کوي. تفصیل ځلان یوسف زهرا کوي.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندی د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه ووروله.
پاک چاینا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري، کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمائندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بدل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیې سره یو شانوالی نه لري، نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزي حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهداري په مغربي لار به صنعتي خارګو ټی کم کمزه او کله جوړولی شي، او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لاین، بجلی لاین، اپټیک فایبر، ریلوی ټریک او ال ان جی پایپ لاین هیڅ ذکر نشته، لکه چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک ده.
هم مکمل اقتصادي راهداری کے تصور کے ساتھ اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پوره اقتصادي راهداري په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندوو چې ردې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ٹینگ گام پورتہ کولو باندی مجبور ہوئی
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
مولانا فضل الرحمن دا ہم او ایل چی دوی دا کاشغر گوادر اقتصادی رہدارے دا لانجے دا ہواری لپارا یو کمیٹی ہم جوڑا کڑا چی پکے دا جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل گند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹے، پختونخوا ملی عوامی پارٹے، پاکستان پیپلز پارٹے، مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دی چې د راهداري په اړه به ډیر زر د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیده کاته کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوردو کې د مشال اړې خبرونه تاسې غوږی د قبایلی سیمو پاړه هم تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. د خیبر سیاسي مشرانو د قبایلی سیمو اصلاحات لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې. د مشرانو مشال اړې تو ویل په راتلونکي غونډه کې که ورته د دریز وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي. دوی وای په غونډه کې باید پر سیاستوالانو سربیره استادان، وکیلان، مشران او ځوانان هم شامل وي. په دوی کې ځینې مشران وای دوی غواړي چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. فراز شینواری نور معلوماتو سره.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې په را روانه غونډه کې دي د حکومت په لوا ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابر نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې د خپل دریز وړاندې کولو موقع او برابر نمائندګي ورنکړای شو نو د احتجاج لاره بخپلوي. په دې حق له قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف افریدی مشال ریڈیو توائی
دا خو بیخی ناجائز خبر دا چی پولیٹیکل ایجنٹ فیصلی کی گورنر سے فیصلی کی چکا منگ دل تو نو بللو نو باہر بم احتجاج کو چی دن نہ سوکلار چی دن نہ بم احتجاج کو او منگ احتجاج چھے خو منگ صرف دا نعرہ لگو چی بھئی قبائلی منطقہ چی دا پا دا خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل کی او ایف سی آر ختم گو ایف سی آر گو
او د جماعت اسلامی گوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي اغه منظم کړل خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات ته اغه سره هیڅ قسم رابطه نه لکړي څومره مطلب دا چې ملکان او الډرز پروګرام لراغوړي چې اوم دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي اوم دومره اساتذه کرام راوغوړي ایوت راوغوړي نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو
او د پاکستان تحریک انصاف گوند یو مشر مجید خان وای
دا ایف سی آر چکم قانون دی دا مونگ نه ختم کړی شي او د مونگ چکم دی سو بیس را زم کړی شو دا مونگ پر بهتر وي دوه پر مې بهتر
یا د دی وی چې دغه کمیټې دین اوړان دی په با جوړو مومندو جنسې کې خپل غونډې کړي دي او ښکاری درې ما ممکنه غونډه به په خیبر جنسې کې تر سره شي د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځنی غړي او وکیلان د ایف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي خو بیا ځینې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د ایف سی آر ملاتړ کوي د فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
درنودونکو د قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو په قبایلی سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا پنځه شپېته استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په موخه روزنه ورکړل شوې ده. دا روزنه د قبایلی سیمو تعلیمي چارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابر کړې وي. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وائی جو صورت مخ کی د خیبر قبائلی سیمی سره د تعلق لرونکو شخصی سکولونو استادانو ته د ترهګرای نه د اغیزمن شو ماشومانو ته د نفسیاتی مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین هاشم خان نمو پوښتل چې استادانو ته د دا ډول روزنی ضرورت ولې پیښ شو.
تعلیم کے لاخ دل کرتے ہیں جیسے حالت نمک کی جو نا انتخاب مقام ذہن مانے کو اثر بھی کرنا جو ہوتے کہ مذہب مشمن جی اگر ایسے ویسی ہوں تو جی وہ پڑھائی کے دیر دلچسپی نہ کری یا مطلب کہ دیکھی تھا جی کہ اگر بالکل اگر یو قسم ویسے حالت کے ہو دیر مختلف
خیبر قبائلی سیمی د یو شخصی ہیرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چې دا روزنه یې تر لاسه کړې مشال لیډیو ته وویل
ٹریننگ خو کم چې ډېر زبردست ٹریننگ وو ډېر بنیادی شینه وو پکې پاره کې لکه فرسٹ ٹو ڈیز ٹریننگ چې کوم هغه لایو بیس سکل باندې وو لکه د جن تور طریقې څنګه سره یې تیرې کنه او دوم وو په سایکو سوشل تراپی باندې وو لکه ماشومان او نفسیات معلومه ولا غوې کله آماده کول کنه نو لکه چې موږ داسې نوې نوې شینه وکړل چې په خپل ٹریننگ کې ناستم چې هغه دینه مخ کې موږ اسې لکه زبانی به ویل خو ایکټیویټی بیس باندې مو هغه نو کتلی
خو په پیښور کې د دماغي ناروغو او صحت د یو روغتون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنې یو خامل دی خو د په خبره زده کوونکو لا د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو دلو لپاره هم ماحول برابرول ضروری دی.
څومره چې کېدی شي لکه د امن نامان طرف ته لکه څه حالات تلی شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه دا ده چې متبادل سشتنه لکه هغه کې د لوست د پارا د تعلیم د پارا یا د لوبو د پارا یعنی سپورٹس وی گیمز وی لوبو د پارا یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامے شو لکه صحت مند سشی متبادل اڑوشتنا نو خلق یا خود یې تر خو وی یا په جنگ دی وبل سر اون خلی یا په چسون چس نشو طرف تلاړ شي نو سم متبادل صحت مند سیکیورټی دا څه پرکار ده چې هغه هغه د انزایټی او د ډیپریشن نه څه هدف لري روزي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیئرمین هاشم خان وایي چې د یونیسف په مالی مرسته د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو 1500 استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شو، او د دې په خبره پراتلونکو ورځو کې به 1000 نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي.
مجید بابر چې تاسو ته د قبایلي سیمو استادانو ته د نفسیاتي روزنې په اړه رپورټ وړاندې کو، وزو شمالی وزیرستان ته. شمالی وزیرستان لري پرتی سیمه د تاخیل او شاوخوا سیمو کې ګیر پاتې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دومره لار دی ورکړي چې خوراکي توکي پوره کړي او خپل ناروغان بنو یا نور سیمو ته درملنې لپاره بوزي. دوی دا هم وایي چې واوري ورېدلې دي او ناروغان زیات شوي دي، خو په سیمه کې د صحت سهولتونه د نشت برابر دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل بیلابیلو سیمو خدرخیل، منظرخیل او خاوشا کې میشته خلک ګیلمن دي چې د ډیرو ورځونو ورباندې لارې بند شوي دي، چې له امله یې نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي، بلکې سیمه کې واورې ورېدلې او سخت یخنۍ له وجې ناروغان زیات شوي، خو د دوی په وینا د صحت سهولتونو ته رسی نه لري او بنو ته خپل رنځوران په لارو ورته د تګ راتګ اجازه نه کولو له وجې منتقل کولی نه شي. د تاخیل خدرخیل اوسیدونکي رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډیرو ورځونو ورته د راشن گاډی نه دی ورغلی.
مشته د راشن ډیر تکلیف ته ډیر ټیمی شي چې مشته کوي نه دلوړه به مورون باندې تنر ته پرې دیلې پوز د خېس لیار رس باندې اوریا چولې دي سیمیندار نو به مور لور دایو چې مومن باندې خپل کوم ډیر د حکومت سره ډیر قربانی کړی دي. عام مند پر ډیر کردار میړه ته کړه جاي او کوشش کړه جاي حکومت سره او ای سی کی او پر کړه جاي خپل خوري
د ټلیفون د لارې د تاخیلو یو بلوسیدون کې مشکله مو ویل د لوږې سره مخ شوي او سخت یخنۍ له وجې د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. شمالی وزیرستان د تاخیل بیلابیلو سیمو کې میشته خلکو ستونزو په اړه محاسبه وکړه چې امنیتی ځواکونو سره خبرې وکړو، خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو او ځایي انتظامی چارواکو وویل دوی پر دې موضوع څه نشي ویلی.
درنودونکو زو سوات تاس په سوات کې د ښځو حقوقو لپاره کار کوونکې یوې ټولنې عورت فاونډیشن د میرمنو لومړی اسمبلی جوړه کړې ده. په دې اسمبلی کې به د سوات د بیلابیلو تحصیلونو ښځې خپلو مسلو او قانون جوړولو کې حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کوي. د دغه اسمبلی په اړه نور تفصیل له سوات نه د مشال اړیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات کې د ښځو اسمبلی په اړه د عورت فاونډیشن زی مشر نثار عالم وایي چې دغه اسمبلی لپاره د سوات بیلابیلو تحصیلونو 33 غړي ټاکلې شوي چې پکې اقلیت او نرښځو ته هم په وړومبي ځل نمایندګي ورکړی شوې ده. د ښځو اسمبلی مقصد په اړه دوی وایي
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي، یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی چې هغه هغې له راشي څومره هم فیصله سازي کیږي، هغه د ضلع په سطحه کیږي که د تحصیل په سطحه کیږي که د ویلج کونسل په سطحه باندې کیږي که په پروینشل لیول باندې کیږي صوبائی سطح باندې او که په قومي سطح باندې کیږي، چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کار
ښځو لپاره جوړ کړی شوي باقاعده اسمبلی لپاره اسپیکر او مرستیال اسپیکر ټاکنې وکړی شوې چې پکې د سوات سیدو شریف تبسم عدنان چې وړاندې نه د خویندو جرګې تر سوري لاندې د ښځو حقونو لپاره کار کوي اسپیکر وټاکلې شوه. دوی په دغه موقع وویل چې دې اسمبلی کې ښځو ته راپېښې دغه مسلې به وړاندې کوو.
د ماشوموالي ودونه او بل د جنکۍ چې خرڅولې کیږي او د سواری پاوالی سره او دین علاوه دا تیزاب چینن سباړه ولې کیږي نن سبا یو غټه ایشو چې موږ تک مخې ته د هغه دا چې د سوسایډ په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي، د خودکشي په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي، د دې مخنیوي وکړو.
د پاکستان پیپلز پارټي خزو برخي ضلع سوات مشر نسیم اختر چې دغه اسمبلی غړی ده وایي چې د خزو اسمبلی جوړېدل ډیر ښه ګام دی.
د خزو لپاره ډیر زیاته موثره سوات ډیسټریکټ داسې دی چې په دې کې کلیوال علاقې چې دي نو هغه کې دا پرابلم زیات دی، نو ان شاء الله که په دې باندې عمل شو او دا خبر داسې وشو لکه دا څنګه چې دلته وشو نو چې دا به ډېر زیاته مؤثر
ښځو اسمبلی اړمي غونډې مشر د سواد تحصیل ناظم اکرام خان و چې د سپیکر او مرستیال سپیکر نه سوګن پورته کړو. دوی په دغه موقع وویل
په بلدیاتي نظام کې زموږ سره د خویندو باقاعده تعداد موجود دی او دغه شان په ویلیج کونسل کې چې کوم دی نو هم زموږ د خویندو تعداد موجود دی. نو که دغه شان دا خبره دومره تاسو شروع کړې ده لاندې نه او کدو بیا هلته کې ویسي او دا هلته کې دا یوازې د هغه الیکټرک ممبر نه هغوی د ځان سره نور هم ځانه واخلي په دې ادارې کې او هغې د آواز چې کوم دی د هغوی
د یادې ټولنې وینا ده چې د ښځو لپاره دغه اسمبلی د خیبر پختونخوا نورو څلورو ضلعو کې به هم جوړولی شي او دغه غړي به یو کال پورې د سیمې د ښځو مسلو بحثونه کوي او وړاندې به اعلی چارواکو ته رسوي. یو کال وروسته به نوي غړي او کابینه ټاکلی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنو نورکو وخت شوی دی د غرمې 12 بجې. پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه د خبرونو لنډي سور. پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې بل ریاست سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترینګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیز غونډې کې کړې وې. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته ویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی. بیګا په کوټه کې به استخباراتي چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوالو د پشین په جیلاني کلي کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او وی واژه. د وژنې ذمواري چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غني تېره ورځ له امریکا څخه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټرو او نور سامان آلاتو غوښتنه کړې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال رابیا اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د خیبر پختونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازعه جوړوي، خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ وړاندې د نتلو خبره ده نو دا اشاره ترلاسه کیږي چې د خیبر پختونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي، ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پختونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پختونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره په رویو کې نرموالی ضروري دی. ادارې اخیره کلي کې حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پختونخوا د خصوصي مراعاتو او سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات تاثیر شوی دی. دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي راهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټولګوندیز کانفرنس کې شوی ټولې فیصلې عملي کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسې محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلی دی چې د اقتصادي راهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي، بلکې خیبر پختونخوا د دې فائدو نه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نه ښکاري چې معاملات د حل کولو پیسې په هغه کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارې دی. جمهوریت پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشروولۍ په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی. او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسلوالو رابطې یې ماتې کړي دي. ادارې وایي دا شان د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې وسلوال تنظیمونه به هم نه زغمول کیږي او د سټیټ بینک د گورنر په وینا چې ترهګرۍ استعمال لپاره یې شاخوا 1.5 اربو روپو د بینک اکاونټ بندي کړي دي، نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د جرمني خبری اجانس په یوه لیکنه کې وایي په پاکستان کې چارواکي دریځ لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد د مؤثره عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاینونه شوي دي چې له کبله یې اوس د ګوزڼ ناروغۍ پیښې کمې شوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون بادشاه دراوروي.
د جرمني خبری اجانس د پاکستان د سینټ د ویغړی عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکنه کاږي په 2015 کال کې د رپورټ شویو پولیو کیسونو شمیر 1500 تو، حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلی و. د دې لامل دا دی چې روغتیايي کارکوونکو وکولی شول د پاکستان قبایلي سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو په ولکه کې وي ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپاینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړی دی. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکوونکو او همداراز د هغوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیری ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړي دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او هغوی د هیواد د یو شمېر سیمو پرېښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمني خبری اجانس ته ویلي زموږ روغتیايي کارکوونکي هغو سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخوا امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د وروستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړ چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې، خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو تر څنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکنه وایي د 2015 کال له جنورۍ راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی، د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي امریکایي قومندانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي، خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو دونکو، د طالبانو ځینې مشران وایي له افغان حکومت سره د روغ جوړې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. دا خبره رایټرز خبری اجانس تیره ورځ د ځینو لوړپورو طالب مشرانو په حواله خپره کړې، خو د هغوی نمونه یې نه دي اخیستي. ټاکل شوی چې د جنوري پر 11 د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني او د جوړجاړۍ بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور معلومات سره.
رویټرز خبری اژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قومندان په حواله ویل شوی، موږ به شایي تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای، نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه بعد حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. ښاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه به په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د رواني غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړه چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی در ارتباط با چهار جانبه داشته باشند.
دی وایي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړی غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلورو هیوادونو موافقه ورباندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کېږي د مربوطو هیوادونو په موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غنی وویاند رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي، ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبرې ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري، د درېمګړو له لارې به ورمخکې کېږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقاني ته یو نږدې قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي هغه شایي خپل استازي ورواستوي، خو په خپله به هیڅکله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي، خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
فرشتہ جلالزیب چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو، درنو ودونکو، الجزیره ویب پاڼې لیکي د کابل سیکان ټولنه هر ورځ په خپل عبادتخانه کې ډوډۍ پخوي او بې وزله خلکو ته ورکوي. ویب پاڼې لیکي البته اوس په کابل کې د سیکانو شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه خبرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یو مقاله کې راغلی چې د 13 دسمبر په 14مه نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکي 30 کلن مکیش پاسیدو او په کارتی پروان سیمه کې د سکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلی چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردوارې هر ورځ د غریبو لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتی پروان کې د ګوردواری د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک له ورتللی شي. په سکھ مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانې، دالونه او ډوډۍ ورکول کیږي. ویبپاڼې لیکي چې مکیش سره په دغه پخلي کې یو بل کس سیویندر سنگ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلي لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړي چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، کوارتز انډیا نومي ویب پاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلی په هندو رسنیو کې دا نظر خپور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړ پرته وسله والی ډلې په هند کې حمله نشي کولی. خو دا هم رښتیا دی چې پاکستان په خپل له ترهګرۍ او سخت دریځۍ سره مخامخ دی او د ناامنۍ په پیښو کې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
کوارتز انډیا نومي ویب پاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 25مه پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو تاریخي غړی و. خو د جنوري په 2مه د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانې حمله هر څه خراب کړل. وی پڑھلی کی په هندی میډیا کې عام تاثر داده چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټان کوټ له حمله سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو د ځل کوشش وکړ چې د مودی او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. وی پڼه لیکي داسې ګڼل کیږي چې دغه بریدونه د پاکستانی پوسټ استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. وی پڼه لیکي د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دیش هوایي اډو د استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. ویب پاڼه لیکي کچره ترهګري یوازې د پاکستاني او استخباراتي ادارو په مرسته کې دي، نو دا باور کول بغیر معقول وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. ویب پاڼه لیکي ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی، خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تېرو لسو کلونو کې په پاکستان کې له 80,000 زیات کسان وژل شوي دي. ویب پاڼه لیکي پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه د سیمه ییزې شخړې نتیجې او پخوانی امنیتي پالیسیانې دي او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر له منځه وړی. د دې ترڅنګ یې د پاکستاني طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. وی پڼه لیکي نواز شریف به له نریندر مودي سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچرې پوز یې په اعتماد کې نه وي اخیستی. وی پڼه د رویټرز خبري اژانس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د ودرېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوز لاره برابروله. وی پڼه لیکي د پاکستان پوځي او غیر پوځي مشرتابه ته پکار دي چې له کشمیر سره تړلې د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لاره عمومي. وی پڼه لیکي دغو پوښتنو ته باید جواب وویل شي. د دې ترڅنګ غیر ریاستي عناصر هم باید ته پرې نه ښودل شي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي.
ملیحه میرزاده، چې تاسو ته د کواټس انډیا نومي وی پاڼې د یوې مقالې مهمه برخه وړاندې کولې، په همدې موضوع ته ورته یو بله لیکنې مهمې برخې هم تاسو لپاره لرو. له پاکستان خبریدونکي ډان روس پاڼې د هند پر پټانکوټ فوزي اډې تر وسلوال برید وروسته د پاکستان او هند پر اړیکو او سولې عمل ته کتنه کړې ده چې پکې راغلي پاکستان باید پر دې خبره ځان خلاص نه کړي چې ګواکې د ترهګرۍ ښکار دی، بلکې باید د وسلوالو او سختدریزو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د مقالې نورې برخې احمد شاه زمي وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړجاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تېرو ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی وو. دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودي بیل سره ډول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د شو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریځ ډلې شیوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودي ته خبرداري ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نسی وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبر هم وتلې و چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سیکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودي د بدنامولو لپاره وسو. ورسپانه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید پاړه غوغا د مودي حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګري پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کومه حده د هند پر راضي کولو کې بریالی کېدای شي. ورسپانه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسی خلاصولی چې وایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنا ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسی قابو کولای. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګر ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبئی بریدونو په وړاندې ښودلی وو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسې غوږی در نور دونکو. تیر کال د اکتوبر پر شپږ ویشتمه په خیبر پختونخوا قبایلي سیمه افغانستان کې زلزله راغلې وه چې ګڼ خلک یې ځپلي ول. په دوی کې د شبقدر د کوټک سیمه اوسیدونکي هم شامل دي. په ځپل شوو کې د شپږو کورنیو غړي تر اوسه د ګاونډیو او خپلوانو په کورونو کې اوسیږي. دوی وایي تر اوسه ورسره حکومت هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې، خو چارواکي وایي که ځپل شوې کورنۍ ورته درخواست ورکړي نو دوی به ورسره هرومرو مرسته وکړي. شانواز ترکزی نور معلوماتو سره.
د تیر کال د اکتوبر په شپږشتمه نیټه په راغلي زلزله کې د کوټک شوقدر لږ زیات شپږ کورونه هم ړنګېدلي، خو دغه کورونو والاو ته د حکومت لخوا هېڅ یو رقم مالي مرستې نه دي رسېدلي. د دغه کورونو اوسېدونکي دا سات د نږدې ګاونډیانو کورونو کې شپې کوي او د ورځې بېرته ړنګېدلي کورونو کې اوسېږي. چینارګل وای چې هغه پخپله په یو حادثه کې خوښ شوی، نو د سختې مزدوري هم نه دی او خپل کور بغیر له حکومتي مرستې یو ور بیا نشي جوړولی.
دا زلزله کې وران شوی دی، مونږ چې کوم نه تر اوسه پورې چاته پوس پښتنه ونه کړله چې چاله ورزو راته وای چې یاره بس نن کیږي او سبا کیږي، خو څوک زمونږ په آل باندې رحم نه کوي. پټواری زمونږ زیاته نه دی راغلی، دا نور کسان نه دي راغلي، زمونږ یو ځای نه دی کتلی، په پردو کورونو کې چې پاتې کیږو.
یو بل سپین سری وای چې کوم مهال زلزله و نو هغوی ډېر ویارېدل، اوس له هغې زیات یارېږي ځکه چې دغه اوران ویجاړ کورنو کې ناست وی.
دا د دیوال په من باندې دغه چې ودی دی دغه برندم دارش لیدل دا غریبانان یو بس سچ کې کسان ناغلی اس یو قتل رو قتل بیا لاړ ایسې مون کړلو چم څنګه غرض نه کونو.
لدغه ورستو مې د شو قدر تحصیل ناظم ظفر علی خان ته دغه زلزله زپلو مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې.
نو کفرس کې دی مونږ سره رجوع کی اپلیکیشن را کی درخواست را کی بالکل مونږ به ولا ایسی ته ولي ګو پی ډی نه ته کوم زمون نه سکو اپریشن کیږي ان شاء الله کو.
او ظفر علی خان وویل چې هغه بعد دغه سیمینا د منتخب شوی یونین کونسل مشرانو ته هم وینا وکړي چې هغوی د دغه زلزله ځپلو پوښتنه وکړي او تر د خپل وسه پورې ورسره مرسته هم وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
درنو دونکو د قبایلي سیمو خبریالانو یو پلاوی په پیښور کې د خیبر پختونخوا له گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره لیدلی دي. دوی تر ملاقات وروسته مشال اړې ته ویل گورنر ته یې د خبریالانو او د خبریالۍ ننګونو او ستونزو په اړه معلومات ورکړل او ورڅخه یې غوښتل چې هغه خبریالان چې د خپل کار پر مهال وژل شوي باید یې کورنیو ته مرستې ورکړل شي. نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د شپږم په ورځ د قبایلي خبریالانو اتحادیې یوې اولس تنیزې ډالې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره په پېښور کښې د گورنر په کور کښې ملاقات وکړلې. قبایلي خبریالانو گورنر د خپلو مشکلاتو او غوښتنو نه خبر کړه. په ډله کښې شامل یو خبریال شمس مومند ویایي
دغه چې کوم ملاقات د گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب سره وشو، مسایل هغوی ته د قبایلي صحافیانو د مخ طرف نه وړاندې شو، خاص کر هغه کسانو په حواله باندې چې کوم شهیدان شوي دي، د هغوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغوی منظوري ورکړل، د قبایلي صحافیانو د حفاظت دپاره او د هغوی د سیکورټي یقیني کولو دپاره چې د هغوی فاټا سیکریټ ته لیکل وکړل، او دغسې نورې مسلې چې کومه مسله هم زموږ د ملګرو طرف نه هغوی ته وړاندې شوله، نو هغوی جواب او د هغوی رد عمل په هغې باندې ډېر زیات مثبت او ډېر دوستانه و.
یو بل خبریال ابراهیم شنورای دغه خبرې په دارنګ مخشې بیایي.
زه خو فکر کړم چې دا نن خبرې تاریخي وشوې، یو خو دا وه چې ډېر په آزاد ماحول کې وشوې، پخوا به چې وه ډېر رسمي خبرې به وي، نن ډېرې غیر رسمي خبر وشو او گورنر چې دی بالکل ځای په ځای باندې ځینې بعضی خبرې زموږ غوښتنې چې وي د هغوی امر ورکړه چې باید دا شینه ده زموږ چې کوم مشکلات دي هغې باندې د کابو راوستی شي.
د اتحادیې مخشینای صدر سردار آیاد داوړ وویل
ډېر مشکلات وي صحافیونو ته، ښو اده بچونو ته، بیا د دې پوره میر گورنر اوس مخې ته یوه مظاهره کړې وه په یکم دسمبر باندې، ملاقات مې غوښتی و د گورنر سره. هغه گورنر میر راوغوښتي دلته گورنر هاوس کې چې دا کې ټول فاټې نمائندگان شامل وو او د ټولو اجتماعي چې کوم مسایل دي دا به نه ډسکشن وکړو، د کار ایجنسی کې پریس کلب جوړول، شهدا بچانو ته تعلیم ورکول او سیکیورټي بندوبست کول صحافیانو دپاره، سره ورسره نر چې څومره میر مطالبه وي هغه د یو منلې.
گورنر سردار عباسی په قبایلي خبریالانو زور ورکړه چې غیر جانبدار په قبایلي سیمه کښې د ترقۍ خوشحالۍ چارو ته څاک او د درغلو نشاندهي ته ځیرک واوسېږئ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو،
پشاور. دا مشال ریډیو ده. درنو دونکو، خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې کلنۍ سیالي یا مقابله پای ته رسیدلې چې پکې د ټولو صوبې له 1500 څخه زیاتو زده کوونکو برخه واخیسته. په دې کې لوبې او نور غیر نصابي سیالي هم شامل وي. تفصیل د شبیر مجان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې لخوا
د صوبې د ټولو سرکاري سکولونو ترمنځ د بیلابیلو سالانه لوبو مقابلې سرته ورسېدې چې پکې کرکټ، فوټبال، هکی، جمناسټیک، ناتخوانی، ترانې، سندرې، پی ټی او نورې ګڼ شمېر لوبې شامل وې. په دغه لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي وایي چې باید دوی ته په خپلو سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنټ های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکی فضل جلیل مشال لیړو ته وایي
مو فوټبال کې دویم پوزیشن اخیستې پورا صوبه کې او دلته کې د پکار د 10 مقابلې نورې وشي چې مونږ ولا نوې ټیلنټ ورکې بار راشي. پکار د مونږ سره د سپورت بورډ ولا د هولا مونږ سره پورا تاونو کې چې مونږ ته ګراوندونه راکې ګراوندونه برابر کې.
د چرسدي د سرکاري های سکول نمبر 1 د لسم جمعه محمد فاروق وایي چې سبق سره سره لوبې هم د دوی لپاره ډېر مهم دي.
لوبې چې کې د سپیټ نه سمځاتي کنه انسان میموري چې هغه پرشي اپریشي نو سبق هم اسانه سره یادېږي.
بل خو د پیښور های سکول نمبر 1 یو استاد قاری مصاحب ګل په دې باب باندې مشال لیډو ته ویل چې پښتنو ماشومانو کې د صلاحیت کمی نشته دی خو له دوی ته اسانتیاګانې او سهولتونه د نش برابر دي.
وزرا په سکولونو کې یو خو د ګراوندونو غټه مسله ده. ګراوندونه شته نه سره ټول لیک شته نه ګراوندونه چې کم کم ځینې کې لکه سرکاري علاقې سره باندې کې ګراوندونه چرته کې وونه هغه اوس زیات تر قبضه مافیا په قبضو کې لاله یا دغه قسم سيزونه شو لاله خراب شول توجه نه ور کوي. بالکل الحمدلله دا خبره زه بالکل په فخر سره کوم داوي سره کوم چې پښتون کوم پښتون کوم چې کم دا ډېر بساله دي ډېر ټیلنټډ کوم دي هر یو فیلډ کې لکه دوی خپل لوه منلی شي خپل ځان خپل سیاست کار کولی شي غلط دي ته توجه وکړي شي.
دغه دستوري مشر ملما د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې د لوبر پر مختګ لپاره دوی کوټلې ګامونه پورته کړی دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل هلې ځلې جاری ساتي.
زیات نه زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټیز هم سیوا شي او ماشومان ته خصوصا پلیټ فارم پرووایډ شي زې پرووایډ شي چې غین کړی شي ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک هم ډیر ضروری دي خو سره فزیکل هیلث او اکټیویټیز هم ډیر ضروری دي. دغه د پاره ګراوندونه هم ټیک کوو نور ګراوندونه هم جوړو او سپورتس کمپلیکس هم جوړو. 111 ګراوندونه چې دي په هغه کې کار شروع دي. 87 داغې نه علاوه دي چې هغه موږ سپورتس ډپارټمنټ ته ویلي چې هغه کې پراپر سټیډیم جوړو.
د پمړل چر پروګرام په اخر کې په دغه لوبو کې خو غوره کارکردګي کولو باندې د بیلابیل سکولونو ماشومانو کې سندونه او انعامونه هم اوویشلی شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
درنو اردوونکو زو ننګرهار. په ننګرهار کې د چرګانو خوراکي موادو نوې کارخانه جوړ کړل شوې ده. چارواکي وایي دا کارخانه د کاربندګرۍ او مالدارۍ وزارت په مرسته د 3 ملیون ډالر په لګښت جوړ کړل شوې ده. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې ورو.
د چرګانو د خوراکي د تولید دغه کارخانه چې د شیخ مصری په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې د پرانستې لپاره یې د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزیر هم راغلی وو او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانسته. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د پنځشنبې په ورځ د یادې کارخانې د پرانستې پر مهال وویل چې دغه کارخانه به په 24 ساعتونو کې د چرګانو د خوراک 260 ټنه دانه تولیدوي.
په افغانستان کې د غټه فابریکه چې په 24 ساعته کې به د چرګانو خوراکه جوړوي او 240 ټنه به تولید ولري.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه کارخانې د جوړېدو له برکته به په دې وتوانېږو چې تر ډېره د چرګانو خوراکه په کور دننه تولید کړو.
دا یو ملي پروژه ده چې موږ کولای شو تغییرات راوړو.
د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تر 1500 پورې د چرګانو فارمونه شته چې فارم لرونکو د چرګانو خوراک له ګاونډي هیواد پاکستان څخه واردوله. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د دغه کارخانې په فعالیدو سره به تر ډیره په کور دننه د چرګانو خوراک تولیدیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
درنو دونکو د روانې کړې اخري رپورت تاسو ته پام را ګرځوم. شپېلې، تولې، توله، تورې یا نر د موسیقۍ هغه آله ده چې نه یوازې په پښتو، دری، هندي او نور موسیقیو کې کارول شوی بلکې له پخوا راهیسې پښتانه ځوانان د شوق پوره کولو لپاره هم په غونډو، پلو او پټیو کې شپېلې غږوي. د شپېلې غږولو په اړه د سراج زهیر دا رپورټ اورو چې په یوې نغمې پیلېږي.
د فن هنر او د کلتور استادان وای چې د موسیقي په ټولو صنفونو کې یو صنف شپېلې همدا او بغیر لدی موسیقي نیمګړی ښکاری. د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې پخوانی ډایرکټر او لیکوال نثار محمد خان د شپېلې په حق له مشال ریډیو ته وویل. یو بل شاعر او لیکوال ساگر تنقیدی هم د شپېلې په اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې وی.
رومانی دنیا یو ډېر ښه کیسه وه او یو ډېر ښه ساز و چې هغه کله کله بالکانو د شپې یا د ورځې داسې چې خوی دته به راړو هلته کې شپېلې وهل دا بالکل لکه زمونږ رومان چې کوم ته کې انداز دا شونکې سره به شپېلې وه او هغه په غره کې یا په یو ورشو کې کدې ساتلې وه هغه په یو غټه ناست وه هغه به شپېلې غږوره د هغې یو جدا خوند یو جدا انداز او چې کله ګودرې پوجس کې د ګودرو نه داسې په ډېره فاصله باندې وه خلکو شپېلې غږوله او خپل مېدوب ته ویل دغه شپېلې د سر په آواز باندې خپل پیغام.
د مردان اوسیدون کې شپېلې غوون کې محمد اکبر مشال ریډیو ته اوه د له وړوکوالي نه د شپېلې سره ډېره مینه لرله او چې کله به یې ګډې بیزې سره ولې نو په شپېلې به یې ساتیري کوله. په موسیقي باندې کتاب لیکونکي نثار محمد خان وایي چې د پښتو د موسیقي ټول ودیر سازونه دي او په دې ټولو کې شپېلې تر ټولو مهم ساز دی ځکه چې دا د نورو سازونو خوند او رنگ زیاتوي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو نوې خبرونه هارون باچا غړی ډیر زړه